द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
د ډیوه ریډیو خبری خپرونه کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. ستاسو قربانی یو، زه منزه شهید
او زه ارباب محمود.
اول هم ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان مخالف ګوندونو د مالیو نه د پیسو په پټولو باندې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ پر ضد د مشر قاضي په مشرۍ کې د پلټنو غوښتنه کړې ده. مخالف ګوندونو د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه نه ده کړې.
اور ان کی فیملی کا احتساب اور اس کی تفتیش اور تحقیق ہو.
اخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په بنو کې د قبایلی سیمو نه په لکونو بې کوره شو خلکو او د چین نه پاکستان ته په اقتصادي لارس ویلی نه دي، خو په بنو کې یې د هوایی ډګر او په لکی مروت کې یې د پوهنتون جوړولو اعلان کړی دی.
تین سال میں نیا خیبر پختونخوا بنا، سال میں نیا بنو بنا.
او نن د مطبوعاتو یا میډیا د ازادۍ ورځ منزل کېدو په وخت د میډیا څارونکو ادارې وایي خبری ازادي د تیرو 15 کالو په پرتلا نوره خراب شوه. پاکستان هم د مطبوعاتو د ازادۍ په حساب په خطرناکو هوادونو کې شمارل کیږي.
صورتحال ډېر خراب شوه دی. موږ ګورو چې ژورنالستان اوس وجل کیږي.
سټی کې تاسو واوریدل وزغواک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونو د پاناما پیپرز وروسته د وزیر اعظم نه د مستوی کېدو په ځای د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ کې د پلټنو غوښتنه کړې. مخالفه سیاسي ګوندونو نن په دویم ورځ هم د پاناما پیپرز په وروستو حالاتو خبرې کړې. مطبوعات وایي دوی په 15 خبرو یا کار چوکاټ سلا شوي، خو تر اوسه د وزیر اعظم د مستوی کېدو په معامله دوی نه دي راضي شوي.
اخوا د پاکستان د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان هغه کډوال چې نږدې 2 کاله وړاندې یې په سیمه کې د پوځي عملیاتو له امله خپل کورونه پرېښودي دي او د کډوالۍ پر ژوند کولو مجبوره دي. وایي د وزیر اعظم نواز شریف نه یې دغه تمه څرګندېده چې د بنو په دوره کې به دوی ترینې هیر وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د خیبر پختونخوا صوبې جنوبي ضلع بنو ته ورغلی وو او یو جلسې ته یې په وینا کې ویلي وو چې نوموړی په خپله وینا په بنو کې یونیورسټي او صنعتي زون جوړولو سره د بنو هوایی ډګر نړیوال اعلان کړی دی.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز وای ډاکټر شکیل افریدی د امریکا لپاره هیرو دی، ځکه چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن معلومولو کې ورسره مرسته کړې وه، خو د پاکستان د قانون خلاف ورزی له وجې دلته په پاکستان کې یو مجرم دی. مطبوعاتو سره د خبرو په وخت سرتاج عزیز وویل چې ډاکټر شکیل افریدی ته د وړاندې نه 1.5 کاله د قید سزا شوې او اوس هم د قضیې لپاره یو ټریبیونل خپل کار کوي.
د پاکستان د بلوچستان صوبه سرخار کوټه کې د پولیسو په یو گاډي د سړک د غاړې بم چاودنه شوې ده چې لامل یې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 15 پولیس وژوبل شوي دي. بلې خواته د خبریالانو یو نړیوال سازمان وایي پاکستان په نړۍ کې 4م خطرناک او ناامنه هیواد دی. د خبریالانو لپاره د کال 1990 نه په دې خوا پاکستان کې شاوخوا 115 خبریالان وژل شوي دي. د دې تر څنګ د حکومت لخوا په پاکستاني مطبوعاتو کې بیان ازادي باندې هم ډیر بندیزونه لګیدلی دي.
او د ایران یو عدالت 4 صحافیانو ته د 15 تر 10 کالو پورې د قید سزا اورولې ده. دوی تیر کال نیولی شوي وو او په دوی ایران کې د امریکې د ننوتو دپاره د لارې هوارولو تور پورې کړی شوي وو. د امریکې د بشري حقونو ګوندونو د دې سزا غندنه کړې ده.
نن یعنی د سه‌شنبه په ورځ د عراق په پلازمینه بغداد شمالي سیمه کې په زرګونو شیعهګان خپل یو مقدس زیارت ته د یو مذهبي ورځې لمانځلو لپاره راغونډ شوي وو. د دې سربیره چې په یو اونۍ کې د جهادیست ډلې لخوا دوی بمې چاودنې ترسره شوي او د دغه تنانو ژوند د ګواښ سره مخ دی. د روحاني مشر مقتدی الصدر په سلګونو هغه پلویان هم د دې ورځې لمانځلو لپاره وتلي کوم چې دوی ورځې وړاندې په زرغونه سیمه کې په امنیتي دروازې ماتې کړي دي او پارلمان ته ننوتي وو. د حکومت خو د امنیت ساتلو لپاره سخت ګامونه هم اخیستل شوي وو او سړکونه هم تړل شوي وو، خو د دې باوجود د سونی تندروانو توانېدلی دي چې حملې ترسره کړي.
شام کې د جوړجاړي لپاره د ملګرو ملتونو استازی سټافن دی مستوره ماسکو کې د روس خارجه وزیر سرګی لاروف سره لیدلی دي. د غواړي چې شام کې د 2 میاشتو د تشدد د مخنیوي لپاره شوي رازنامه واپس پر ځای وساتي او شام کې د شام او نور ملکونو کې د داعش سکس محل زل روان دي په دې به سوشي بو کې زمون همکار رحمان بنیر خبرې کوي ډیو ریډیو سره اوسه
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
السلام علیکم زه رحمان بنریم او دا پروگرام دی دایښ او ترهګری ګران اردوونکو نن پروگرام کې موږ په خصوصیت سره باس کوو د شام چرته چې په الیپو کې جګړه روانه ده او امریکا او ملګری ملتونو غواړي چې په دغه هیواد کې د ډزبندې چې کومې پریکړې شوی په هغه عمل وکړي شي په دې حق لا ملګری ملتونه روس او امریکا سره کېدار دا کوي سیړنه بکو یو شمېر مهم رپورټونه لرو ګران اردوونکو دایښ په دنیا کې څومره خطرناک دهشتګر تنظیم دی په دې باندې هم یو رپورټ لرو زمون سره ملګری کیږي پیر زبیر شاه صاحب عارف انصار صاحب او د آشنا ریډیو سانګې هغه ابراهیم شینواری صاحب چې په افغانستان کې داعش شته دی کنه د خبرونه کې دغه ټول خبرونه لرو را سره اوسې یو لاته کې درته وړاندې کوم
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
ګران اردوونکو لکه څنګه موږ درته وویل تر ټولو د مخه زو مونږه د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری هغه سفر پر لوتا کم چې هغه په جنیوا کې د ګل پروستر کړي وو په کې د ملګرو ملتونو د چارواکو سره د باندینو چارو چکم د روس خارجه وزیر دی د هغه سره د خبرو کوشش کړي او یو شمیر د هغه سره چکم وړاندیزونه دي یعنی سیورل پروپوزل هغه ویل چې په دغه سیمه کې چې هغه وایلنس یا تشدد چې دی هغه مخنیوي کړی شي دغه د پر وړاندې کول غواړي سدي دغه وړاندیزونه او څه په دغه سفر کې شي لومړی رپورټ ته پسې چې راشو بیرته بدرته وایي چې په الیپو کې په تیرې یوه هفته کې څومره تشدد شوی دی څومره خلک وژل شوی دی او کله چې څېړنې شروع کړو نو بیا به تاسو ټلیفون هم پورته کوو خو تر ټولو د مخه وکیل خان ته غوږ نیسو
د امریکا د خارجه معاملو سیکرټر جان کیری وایي چې امریکا او د امریکای ملګری هیوادونه په ګڼو وړاندیزونو باندې بحث کوي چې په شام کې مخ په زیاتې تشدد مخه ونیسي امریکایي سفارتکار داسې سوونه ویل چې د غړ وړاندیزونه سدي خو د نوموړي مقصد د جنگبندۍ لپاره د نیمه معاهده پر ځای کول او د روس مرسته لرونکي د شام حکومتي ځواکونو بریدونه درول دي په کومو حملو کې چې په تیرو یو لس ورځو کې په الیپو کې په سلګونو خلک وژل شوی دي خبري ایجنسو د امریکایي چارواکو له خولې د هغوی د نوم نه څرګندولو په خواست ویلي چې امریکا د سیف زونز یا محفوظ ځایونو په جوړولو باندې غور کوي چې ورسره به عام ولس او د منځربه مخالف غړو ته پناه ورکوي شي هغه لیکيري غني چې د روس مرسته ترلاسه کول ډیر مهم دي نو موړي د شام په لوی خار کې د یاغیانو تر ولکې لاندې برخو کې د اسد حکومتي ځواکونو حمله او درول لپاره په ماسکو باندې د مرسته لپاره غک کړی دي جانکيري وایي چې ګڼ اړوندیزونه دي کم چې د مهمو ډلو نه د لاسلیک کولو لپاره د محل بیرته لګل شوی دا خبري نو موړي تیر ورځ د خپل سعودي سیال عبدل الجبير او د ملګرو ملتونو شام لپاره استازي ستپن دی مستور سره د ملاقاتونو رسټو کړی نو موړي ویلي چې دوی هلمند دي هولا تروسه هغه زیاته نه دی رسیدلی چرته چې په کار دی هغه لیکيري زیاته کړي چې امریکا او د امریکای ملګری با په راتلونکو یو ورځ دوه کې په دې لړ کې ډیر کار کوي د امریکا د خارجه معاملو سیکرټر ویلي چې راتلونکو ورځو کې بعد الیپو د یو معاهده اعلان هم وکړي شي د روس خارجه وزیر سرګی لاروب لخوا په دغه خبرو کې د برخې نه غستل لوجه په جنیوا کې د امریکایي سفارتکار هسي پیچیده شوی هغه لیکيري ویلي چې کې دی شي د هغه لاروب سره د ټلیفون د لارې خبرې اترې وکړي او ټاکل شوی دا چې د مستورا با نند نه پر ورځ ماسکو سفر کوي د امریکای لپاره دا خبر ډیره مهمه ده چې او خایي چې امریکا د شام 15 کلن شخړې حل روباسلونه نه د پشا شوي خدا سي پښتني راپورته کیږي چې آیا د امریکای لخوا په وړه کچا ژمنو په نتیجه کې روس په دغه سیمه کې کامیابی ترلاسه کړي دا په داسې حال چې د روس مرسته لرونکو د شام حکومتي ځواکونو په لوی کچا نیول شوی زمکه بیرته په خپل ولکه کې اخلي په لندن کې موجود د منځني ختیځ سیړنکا ډیوډ باتلر وایس اف امریکا ته ویلي چې مونږ د شخړې په داسې مرحله کې یو چرته چې جنگ روان دی او یقینا زیات فشار یا دباو د اسد په حکومت باندې دی جانکیری خپل دغه سفر د دې خبرې واضح کېدل وروسته کړي چې پالی پو کې بشري امرستو حالات په تیزه سره خرابېدو اړخته روان دي او د اسد حکومت او منځروا او مخالفو ترمنځ خبرې اترې ناکامه شوې دي سیړنکاران وایي چې د عام ولس پر ضد مخ په زیاتې تشدد او ظلم زیاتو سره امریکا ته د خپل مشرې رول لوبولو لپاره موقع ملو شوی چې دغه شخړې حل راوباسي پا په داسې حال چې شامی ځواکونو دوه اونۍ وړاندې ته تازه برید تیارانې کولې. روس ډېر په کامیابۍ سره د دې خبرې مظاهره کوله چې دغه عملیات یا هسې د ترهاګرۍ د مخنیوي لپاره عملیات دي چې هدف یې النصرا فرنټ دی، کومه ډله چې امریکا او روس یو ترهاګر ډله ګڼي. څېړنکارانو دا خبره په ګوته کړې چې امریکا د کستا یا د سبلې وجې نه د الیپو د عملیاتو پیل کېدل وړاندې څه مخالفت نه کړی. د امریکا پوځي چارواکو له خولې ویل کېږي چې النصرا فرنټ په دغه قار کې یو ستر اثر لرونکی قوت وو او د ډزبندۍ د معاهدې برخه نه وو. دا نظر هغه مهال بدل شلو کله چې په الیپو کې په یو هوایی بمباری کې القدس هسپتال په هدف کړل شو چې پکې د دغه خار یوازنی د ماشومانو ډاکټر په شمول ګڼ ماشومان او طبي عملی غړي وژل شول. په دغه پیښه باندې د امریکا خارجه وزیر ډیر د خپګان او غصې اظهار کړو او څېړنکاران وایي چې دا د امریکا لپاره یو موقع و چې د شام د مسلې حل روباسلو لپاره خپلې هڅې نورې تیزې کړي.
گرن نورکو د ترکی پوسټ په یو بیان کې ویلي شام کې په عملیاتو کې تندرو وډلې داعش درې سلویخ جنگیالي یا وسلوال وجلې دي. د ترکی پوسټ ویلي دي دغه عملیات د اتوار پر ورځ ترسره کړي دي او په دې کې هغو یو شمېر ځواکونه هم استعمال کړي دي. چې په کې جنوبي ترکی د انکر لیک هوایي اډې نه پورته شوي ډرون او توپخانه هم کارول شوي دي. ترکی سرکاری میڈیا ولی دی په عملیاتو کې راکټي هم داخل شوی دی. د رپورټونو تر مخه ترکی په پزای عملیاتو کې د داعش وسلوال وجل شوی دی او نه هیڅ په ډرون برید کې هم په هدف کړی شوی دی. ترکی لخوا دا عملیات په داسې وخت کې شوی دی چې د اتوار پر د شام د شمالي سرحدي سیمې نه د ترکی په کیلس ښار کې راکټ داخل شوی وو. یو بل پیښه کې د اتوار پر د شام سرحدي سیمې سر نږدې د ترکی په غازی انتپ علاقه کې د پولیس تانې نه بهر بمی چودنه شوی او دوه پولیس پکې وژل شوی دی. ګران اوردونکو، د ترکی دغه حال مدر لدرکو، خو اوس درته حال درکو د الیپو خار. الیپو در اصل هغه خار د چرته چې په تیرې وه هفته کې ډېره زیاته مرګ ژوبله رامخته شوې ده. امریکا او ملګري ملتونه فکرمند کړي دي دا حال به راکوي چې په الیپو کې څه وشو. هغه له محمد اکرام.
د شام په الیپو خار باندې حکومتي جنگی جهازونو او گنچپ هلیکاپټرو د خالی پورس دیرش هوایی حمله کړی دي چې په کې لک تر لګه 15 کسان وجل شوی دي. په برتانیا کې د شام د بشری حقوقو د سرنې ادارې ویلی دي د اپریل د 28 نیټه راهسي د راکټو هوایی حملو او د توپونو په ګولباري کې لک تر لګه 250 عام خلک وجل شوی دي. په دې کې هغه 50 کسان هم شامل دي چې په هسپتال باندې په هوایی حمله کې وجل شوی وو. د شام په تشدد کې په داسې حال باندې زیاتواله راغلی دی چې د سور صلیب نړیواله ادارې خبرداري ورکړې ده چې په جګړه کې زیاتواله د شام تر ټولو غټ خار او تخوانی تجارتي مرکز الیپو کې د بشري حقوقو غټه تباهي رامنځته کولی شي. د امریکای او د روس په مرسته چې نن د ډزبندۍ کم تړون شوی په هغه کې الیپو خار شامل نو. دغه ډزبندۍ په دمشق خار او د شام په ختیځه برخه غوتا کې د سلیرشتو گنټو د پاره شوی. د خارجه وزارت ویان مارک ټونر ویلی د شام په لتاکی سیمه کې هم دغه شان دزبندۍ پلان به د ټولو اړخونو د ژمنو لپاره یو امتحان وي. نوموړي ویلی دي چې دا به د روس لپاره هم او په شام کې د حکومت او اپوزیشن لپاره یو امتحان وي. د شام په الیپو ښار کې یاغیان د حکومت د کنټرول لاندې ځایونو باندې بمباری کوي او هم دغه شان د شام حکومت هم د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمو باندې هوایی حمله کوي. د اتیاو نه زیات نړیوالو او د شام غیر حکومتي ادارو په یو لاسلیک کلي خط کې د امریکې د صدر براک اوباما او د روس د صدر ولادیمیر پوتین نه غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د وینې تویدو د ادرولو لپاره د دوی اپیل ته ځواب ورکړي. د جنیوا نه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر زید راد ال حسین ویلي دي شام کې 13 هفته شوه تشدد کار کوي چې په دغه هیواد کې ټول اړخونه د عامو خلکو د ژوند څه قسم خیال نه ساتي.
ګران اردوونکو، زه رحمان بنریم. اوس په دې خپرونه کې درته ووایم چې څو لحظو کې موږ تاسو ته د ریئل وار اگینست اسلامک سټیټ، یعنی د اسلامک سټیټ یا داعش په خلاف حقیقي جګړه په سر باندې د کرسچن ساينس مانیټر یو ایډیټوریل بورډ یو مضمون لیکلی دی. هغه وړاندې کوو زمونږ میلمه به وي د ډیبر ریډیو همکار هغه مختار خلیل صاحب. خو چرته زیمه یو دماغ لمبر تجرا شم نو مختار خلیل صاحب نه به هم دغه پوښتنې کوو.
که غواړئ د خبرونه کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003 او 03.
پاکستانی مشر اظہر رحمان بنرم دا پروگرام دے داعش او ترهګری دری پروگرام پدی برخه کی ګران اردن کو درته وایم چې منګه د بغداد د حال به هم درته وړاندې کو خصوصو لزو کې موږ سره ملګری کیږي د ډیو ریډیو پر نیویارک کې سلنکار پیر زبیر شاه صاحب زموږ دویم ملمه به چې تزیو کې د ملګرو ملتونو او د امریکای د هغه کوششونو چې په شام کې د جنگ بندې لپاره روان دي هغه له عارف انصار صاحب او په اخر کې به درته وایي چې په افغانستان کې داعش تر کنه او سمره افیوم په ننګرهار ولایت کې کرل شي او چې دایښ والی دي زموږ سره بل سړین د پاره د آشنا سانګې محترم ابراهیم ناصر صاحب ملګری کې ګران اوردونکو خو ته ټولو د مخه په سټوډیو کې مختار خلیل صاحب ته بخیر علی ویم سلیم شه مختار صاحب
ډیره مننه بنیری صاحب او سلامونه خپل ګران اوریدونکو ته
وعلیکم السلام ډیره مهرباني زموږ نن چې کم تاسو نن ته پوس کوم هغه تر اعظم خو زه به اوردونکو دا هم ویم چې په بغداد کې 13 یو ډیر زیات بد حال وو او د بغداد د حکومت په ضد راپازل مظاهره چانو د پارلمان ودانې نیولې او هغه په پوره امن توګه پریښې ده برته تلیدی د شی عالم مقتدا الصدر په مشرۍ کې د خالد روز مظاهره چان د پارلمان مخې ته راځي شوی وو او د پارلمان سره انتهایی امنیتی زرغونی سیمې ته ورننوتی وو چرته چې حکومتي ودانی او بهرنۍ سفارتخانه موجود وي او دغه د ګڼ شمیر پارلماني غړي چې دي هغه غیر شوی وو ګرن دونکو د پارلمان خبر د بغداد وشو نو مونږه اوس د مختار صاحب نه بدات پوسو کو چې مختار صاحب کریستین ساينس مانیټر د خپل ایډیټوریل بورډ دغه مضمون چې وای د اسلامیک سټیټ په ضد حقیقي جګړه ماخص سدي او تاسو به پکې زموږ د اردوونکو لپاره سم مهمه ټکی دي چې هغه مونږ ته وایي
ډیره مننه بنیری صاحب ډیره خستا موضوع خو خکړی دا او کریسچن ساينس مانیټر په دې موضوع باندې نن خپل یو ایډیټوریل نه داریا لیکلی دا او دا خو بزوت د تفصیل و تاسو ته تیر کوم خو لکه څنګه چې تاسو خوګو اوریدونکو ته ویل چې د بغداد کې په پارلیمان باندې خلک ورختلی دي نو دا هغه ذکر هم په دې اداریا کې شته او دا هغه حقیقت خود لې شوی دی چې دا په کم وجبان او په کم بنیاد ورختلی دي خو بنیری صاحب د کریسچن ساينس مانیټر د اداري شروع صدا سیدا چې د دې سرخط خو لکه څنګه چې تاسو زموږ قدرمنو اوریدونکو ته ویلي چې د آی اس آی ایل یا دولت اسلامي خلاف اصلي جنگ دا اصلي جنگ څه دی او په کومو بنیادونو په کار دی کریسچن ساينس مانیټر د اداري په سر کې لیکلي دي چې د امریکای صدر اوباما اوسوس د خپل یو تقریر کې دولت اسلامیه یا داعش د مغرب د ټولو نه د بدترین او د اهم دشمن په نوم یاد کړی دی او په قول د صدر اوباما دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو لپاره امریکا او اتحادیانې د خپلو فوزي وسیلونو علاوه د نورو ذریعو او وسیلې نه هم کار اخلي دا نور ذریعہ وسیلی سری کرسچن ساينس مانیټر خپل اداره کې مړان دي لیکلي دي چې د داعش خلاف پر روان جنگ کې داعش نه په عراق کې د موصل غونې د اهم خار پنیو ډیر خوشحالي دل نه دی پکار یعنی په دې ځله جوړې دل نه دی پکار چاغینه بس دا لوی خارونی ولې شون دا غینه غټه کامیابی ده امریکای له پکار دي چې د دولت اسلامیه په اصلي او مرکزی نظریه یا عقیده باندې گزارو کی دا غیر فوجي ذریعه دي چې شروع کې اداري ذکر کړی دي او هغه دا چې په خلکو دي د مذهبي عالمانو د یوې داسې ډلې حکمرانی قائمه وي دا د داعش نظریه ده چې د یو محدود ډلې حکمرانی دي په خلکو قائمه وي چې د هغوی زرکتیا او معامله فهمي د هر قسم اعتراض نه بالا وي داعش وي چې دا به یو داسې ډلې چې په دې بسو کې اعتراض نشي کولای دا به بالکل شین بازان وي او په خلکو به حکومت کوي اداري لیکي چې د دولت اسلامي د دې نظریې بهترین جوابي علاج د دې مخالف نظریه پیش کول دي ځکه چې عقل او زیرکتیا د چامیرات نه لري دا د ادارې لیکل دي او دا یوازې د خود ساخته امامانو پورې محدوده کول څه صحیح خبره نه ده چې ګینه بس هم دي او خيار دي او هم دي د حکمرانۍ حق لري بهشکه چې د صفا سوتره انتخابونو په ذریعه بهترین حکمرانان میدان ته راکوزولې کېدې شي کریسچن ساينس مانیټر خپل ادارې کې ذاتي چې د نظریو د دې جنگ لوی محاذ نن سبا بغداد دی په دې لړ کې د عراق د منتخب حکومت کامیابی ډیره اهمیت لري که د عراق په فوز دولت اسلامي له ماتې ورکول مقصود وي نو په کار ده چې د عراق د فوز شاته په فراخه بنیاد جوړ یو جایز حکومت ولاړ وي اداري زیاتی چې د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د دې مقصد د حصول لپاره 13 کې حکومت له د خلکو د ملاتړ حاصلولو په غرض د بډو رشوتونو د نوغي وستو اقدامات کړي دي او په خپل کابینه کې غیر سرکاري غړي اخیستي دي د حیدر آبادی د اصلاحاتو د اقداماتو عوامي مرسته د خالی پورز د خلکو په پارلیمان د خطونه ورداهره شوه د خلک پارلیمان باندې چې ورختلی نو دا دغه اصلاحاتو پارلیمان کې دننه چې کوم پارلیماني غړي ناست نو د حیدر آبادی وزیر اعظم د دغه اصلاحاتو مرسته نه کوله نو دا غوی په مرسته نه کولو باندې خلک دومره تو واخشتل چې غوی د پارلیماني غړو خلاف یا غوی له سزا ورکولو لپاره په پارلیمان وروختل
صحیح
ځکه چې پارلیمانی غړو د حیدرآبادی د اصلاحاتو مرسته نه کوله او په دې خلک د پارلیمانی غړو خلاف پتو کې په پارلیمان وروختل. بنیری صاحب کرسچن ساينس مانیټر نور لیکي چې د وزیر اعظم آبادی اصلاحات ضروری دي ځکه چې موجوده سیاسي نظام امریکې په کال 2003 کې په عراق د حملې وروسته قائم کړی دی او دا د ناکامۍ په لور روان دی. په دې نظام کې د اقتدار ټوله تکیه لوی مفاد پرستو ډلو باندې ده او دا د شیعاګانو، سنیانو، د کردانو ډلې دي. که دا ډلې او د دې مشران خوشحاله نو بغداد کې به حکومت قائمي، ګینې نو منتخب او جمهوري حکومت سمانه نه لري. هلته د دې ټولو ډلو مشران د اقتدار د نشي عملیان شوي دي. دا کرسچن ساينس مانیټر اداریه کې لیکي چې دا اوس عملیان دي چې اقتدار ورسره بډې رشوتونه عام دي او د بجلی غوندې د بنیادی ضرورت خدمات خلکو ته حاصل نه دي. کرسچن ساينس مانیټر خپله اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې عراق او ایران دواړو کې د سیاسي نظام او حکمرانۍ لپاره دا سوچ موجود دی چې په خلکو د ښې حکمرانۍ لپاره یو څو پوه کسان کافي دي، داسې کسان چې خلکو ته جواب دی نه وي. خو په داسې حالاتو کې یا نن سبانو حالاتو کې د دولت اسلامي خلاف جنگ په نظریاتي محاذ هم اومغه شان پکار دی لکه څنګه چې فوزی لحاظ سره په آسمانونو کې او په زمینی محاذونو روان دی.
ډیره زیاته مننه محترم مختار خلیل صاحب.
ډیره مننه جی، شکریا.
ډیره مننه ګران ورګو دا پروګرام دی دای شوتر حغری ز رحمان پونیرم. اوس موږ سره ملګری کیږي د نیویارک نه سیلنکار هغلی پیر زبیر شاه صاحب. سلیم شه پیر زبیر شاه صاحب. ډیر مهرباني پیر زبیر شاه صاحب. د شام کې ډزبندۍ چې کوم اپریل په میاشت کې شوې وه، هغه کې په 13 هفته کې چې کوم علي بخار دی، دا د تشدد د ټولو نه غټ مرکزو په شام کې. څه فکر کوئ ډزبندۍ کې وخت پوره شو کنه؟ دا تشدد ولې سیوا شو په علیپو کې؟ ډېر خلک یې وجلی دی هلته.
جی دیکھے، چکم اصلی وجہ ما تخکاری آغا چکم دا ڈزبندے والا چکم شکون ہو پاگے کے یو خبر دا وا چکم دو جہادی گروپن چکم دی داعش او النصرہ فرنٹ دا پک نو شامل دی باندے چکم دا ایگریمنٹ شوے ہو دا نہ لاگو کے دو نو آغا وجہ نا او چکم علی پو دے دلتا دا دوڑ گروپن موجود دی. نو روس او صدر بشار الاسد چې کوم دی اغوی د شینه فائدہ اخلي او اغوی د علاقې باندې بمونه شروع کړی دا تیر هفته کې ډیر زیات کړی دی. په دې کې څنګه مونږ رپورټس اورو، یو هسپتال هم نشانه کړی و کې ډیر زیات ماشومان، خزي او عام خلک وژلی و. نو اغوی دا حمله په دې کې اغوی وای چې شو کې داعش او نصره فرنٹ په دې علاقې کې موجود دي، نو دوی اني ټایم دوی ټارګټ کولای شي. هو دې سره سره هغه علاقې کې داسې ګروپونه هم دي چې کوم د صدر بشار الاسد خلاف دي او هغوی النصره او داعش سره نه دي. نو امریکا او نور هیوادونه دي هغوی دا تور په لګي په بشار الاسد حکومت باندې چې دوی هغه ګروپونه هم ټارګټ کوي لګیا دي. نو دا چې څنګه په فروری کې دا دزبندي شوی او دا اګریمنټ شوی او په هغه کې خلکو دا کیسه کوله چې دینه به خبرې ورانېږي په دې چې دې کې دا ګروپونه نه دي شامل او که دا ګروپونه نه شامل نو دزبندي چې کومه ده هغه به داسې موثره نه وي. څنګه موږ ولې داسې وشو؟
بالکل داسې وشو. بیر زبیر شاه صاحب، یو تپوس زمونږ نه زیات اوریدونکو چې کوي هغه دا دی چې په شام کې خو اوس روس هم دی، په شام کې خو اوس ترکیه هم بمباری کوي، په شام کې خو امریکا هم د دغه خلکو چې کم وسلوال دي د هغو خلاف ولاړه ده، دغه شان نور هیوادونه هم دي. نو در اصل کم داسې طاقتونه دي چې د بشار الاسد د ځواکونو، د روس د ځواکونو، د امریکا د ځواکونو، د ټولو په بیل بیل انداز کې د هغو خلاف د جګړې باوجود هم هغو ته هغو سره دومره توان دی چې هغه د دې تمام طاقتونو سره جګړه وکړي او ځان خپل وجود چې دی قائم وساتي. څه داسې ملکونه دي چېرته چې هغه د دې نان سټیکټ ایکټرز مرسته کوي لګیا دي، څه تنظیمونه دي که نه؟ څه بله وجه ده پیر صاحب؟
تاسو وایو چې بشار الاسد مدد کوي؟
نه، هغه هغه تنظیم هغه ګوندونه تاسو چې کمنټ کړل چې هغه په شام کې موجود دی، هغه جګړه کوي لګیا دي. څوک د بشار الاسد خلاف جګړه کوي، څوک د ملګرو د نړیواله تنظیمونو خلاف جګړه کوي، آی ایس او داسې نور تنظیمونه، هغه ته کومک د کم نه ملاويږي؟
نو دې کې دا څه دي چې کومک خو دی خو چې کوم انډرګراوند دی، دا اصل نه زیات ګروپونه دي، اپوزیشن ګروپونه دي، دې کې داعش او نصره فرنٹ دین علاوه نور هم ترهګر تنظیمونه دي چې کوم یو این ترهګر او امریکا ترهګر تنظیمونه ډیکلیئر کړي دي. نو دې کې یو خو به موږ دې ته ګورو چې دا کوم جنگ دی، دا ټول دې کې ډېر زیات پیچیده صورتحال دی. دیکھے روس او اسد یو زیدی دوی داعش هم ټارګټ کوي، نصره فرنٹ هم ټارګټ کوي، او داسې ګروپونه هم ټارګټ کوي چې کوم د امریکا کوم ته امریکا سپورټ ورکوي لګیا دی، هغه ته مالی او عسکري سپورټ ملاویږي. دین علاوه کوردش فورسونه دي، اغوی امریکای سره دي، خو البته هغه ترکی چې کوم ده اغوی په داعش او غیر علاوه په اغوی هم حمله کوي. نو خپلو کې دا ځنه ګروپونه چې کوم ده تر هغه ترونه دوی دا نتورک ته او دوی خپلو کې یو بل سره امداد کوي. دین خامخا داسې لکه داعش ته مونږ ته پته ده چې داعش ته د ډېر ملکونو نه سپیشلی د سنی عرب ملکونو، سعودي شو، قطر شو، بحرین، دین ورته خلکو امداد کوي لګیا دي، دې ځنه ورته پیسې راځي، دین هغه راځي. او دین علاوه دننه په دې ملکونو کې اوس دوی دا څلور کاله وشو چې دوی په دې علاقې قبضه دي، او دلته یو ځانته مقامی نتورک جوړ کړی دی د سپورټ لپاره چې کوم هغه ته سپورټ ورکوي.
حاجی بیرزو بیر شاه صاحب، موږ غواړو چې اوردونکو ته هم لږه مقور کو، ګران اوردونکو تاسو ته مقدر کوم، خو د 1600 کې موږ دې ته ځیهم کو چې امریکا، ملګری ملتونه او روس څه کردار ادا کوي په شام کې ډزبندۍ لپاره، او په شام کې د ترهګرو د نغي وښکو لپاره، او د شام آئنده څه دی بشر اسد څه کوونکی دی. په 1600 کې موږ سره د پالیټیکس څېړنیز ادارې څېړنکار اډی پنسار صاحب ملګری کیږي. خو اردوونکو ته مقور کوم، موږ سره ملګری شوی دی دا وخت فرنات وزیر صاحب. سلام شه فرنات وزیر صاحب. وعلیکم السلام، ډیره مهرباني. ستاسو پوسټ بکوي فرنات وزیر صاحب. ها ټلیفون لیکه خدای شو، موږ سره ملک نائب صاحب ملګری شو دی اف ار کوارډ نه. ملک صاحب سلام شي.
السلام علیکم، خیر دی بونیری صاحب؟ تا ته ملمنو ټول ته سلام.
وعلیکم السلام، مهرباني.
دا څه پښتنه مې کوله کنه چې موږ هم هغه دی هغه دی هغه دی سپرلیګونې و ټپا کړی و چې ما ته خندا ور پورې راشي کنه چې دا نه دی دا سړی په بریتو لاس وایي. موږ ایریان پیریان په دې و کنه چې و طرف ته د بشر الاسد خلاف جنگ هغه کوي، امریکا چې هغه والا کوم امریکایان دي هغو ته مدد ورکوي، بل طرف ته روس ته هغه په مخالفینو بمباری کوي. دا د اخر د دوه دواړو مقصد سره په دې جنگ کې دا مې و پوښتنه وه. دوه پوښتنه مې دا کوله چې د روس و د امریکا ټکراو به د روس نه د شام د جنگ نه جوړیږي او جوړ بوشي کنه بوشي جوړ کنه.
مهرباني.
بل امریکا خو چې کله یوکرین ته غانه نه وته کنه غا کریمیا ته روس، نو امریکا ډیر د بابونه واچول خو روس خلاف هغه هیڅ کاروي و نه کړه. او دا واجه څه ده چې کودي کنه دا ته ډاریږي یا د مخنیوي نشي کړی. ډیره مهرباني به دا ته
خاډی رحمه ربانی جی. گران اردن کو مصر بل اردن کے دے دا ملیشیا نا شاہ اعظم صاحب، او شاہ اعظم صاحب سری مشائے وعلیکم السلام. شاہ اعظم صاحب ٹیلی فون لکھم کتا شوی دا مصر بل اردن کے دے متین شلمانی. شلمانی صاحب سری مشائے
محترم اور تاسو نا دی ملمان یو نظر پیش کوم، یو تی تپوس کوم.
ها جی،
یو نظر دې دا تاسو کوم چې د کله موږ د یورپ تاریخ وګورو، کله مسلمانان باندې عملی کړی، نو پښتانې څلور تقسیم کړی دي، کورد دي څلور تقسیم کړی وو، عربي دویش تقسیم کړی وو، او ټول دنیا نه هغه ترکی خلافت عثمانیه تقسیم کړی وو. او دې سره خو نظریه نشته دا دیموکراسي ده، او دیموکراسي امریکا او یورپ په خپل معنی مسلمانانو دنیا ته چې تاسو وګورئ مسلم دنیا ته امریکای مخالفت کړی دی، په یو ځکه چې دیموکراسي د جمهوریت څنګه نه ده کړی، وفاداری نه دا کړی او نه حمایت کړی. ټول ډیکټیټر شاهان شیخان د دې حمایت کړی دی. او لن مثال د مصر اخوان المسلمین خلاف وغه کو د تا وا چې حمایت وکړو. یم ته بوس مدارې چې دا د وسره یو نظریه ده، داعش او القاعده او د ټیرورست او امریکای سره خو نظریه نشته. نو دا و نه شي، نظریه خو نه ختميږي. او لکه دا خو ارسه به خاطر بمباری به وکړي، خو نظریه څوک نشي ختمولی.
ډیره مهرباني محترم شلمانی صاحب. اول خو تاسو چې کوم دریز دی چې امریکا په دنیا کې د ډیموکراسي خلاف او د بادشاهت ملګرتیا کوي، د سر د امریکا کوم چارواکي اتفاق نه کوي. امریکا په خپل اکثر بیانونو کې د امریکا چارواکي داسې وایي دی په دنیا کې د امن د پروسې لپاره او د ډیموکراسي د جمهوریت د مضبوطولو لپاره تل خپل باندینو چارو پالیسي چې دا هغه مخکې بیایي. د امریکا د باندینو چارو پالیسي کې تګلارې کې دالي کړي دي چې امریکا په دنیا کې امن خورول، دهشتگردی ودرول او د ډیموکراسي او جمهوریت غزول یا غیته ود ورکول د دې کار ته تازه مثال د برما کې ورکی چې برما کې ډیموکراسي د لپاره کم کار کړي او دویم تازه مثال پاکستان کې ورکی چې ته ډیموکراسي یا جمهوریت ته نو د ورسره ملګرتیا کوله تاسو د خپل نظر ډیر مهرباني او زبا د دایښ او د نظریاتو خبرو کوم نو دایښ او نظریات چې دي دا سی په دنیا کې بلها نظریات راغلي دي چې ختم شوی دي تاسو په تاریخ باندې لګجور نظر وکي بلکې د یورپ د نرستو و تازه تاریخ چې دې په دې باندې پھر سه موږ پروګرام د دې کې ختمو پتلولو کې تاسو ته زیات سره چې د ډزبندۍ دوباره پراخ کولو کې به ملګری ملتونو او امریکا کامیاب شي
جی دیکھے ما تو نخکاری چھے دیکھے بڑے را کامیابی وشی پا دے چھے دیکھے خو چکم سیاسی اختلافات دے چکم اول نہ شروع شوے ہو دے روس او امریکے منس کے اغم ہو سپورے آلتا دے اغم یو برسر راست پر خلاف لگیا دی امریکانیان او روس اغم مرس تکی لگیا دے دن لاؤ چھے سنگم اول سٹارٹ کی ہوئے چھے پا دے اگریمنٹ کے دا انسرا او داعش پکی ندی شامل کله پورے دوی نہیں شامل او دوی شامل دیم نشی ولی چې ترګر تنظیمونه دی نو روس او بشل اسد په دوی باندې حمله کوي او چې دوی حمله کوي نو په دې جواب کې به هغه هم کاروایانه کوي او هغه سره چې کوم نور تړلی ګروپونه دی هغه به هم دا کاروایانه جاری ساتي نو زیات دا به وشي چې لګ دا ټیم کې چې سمه داسې درزبندی وشي دې کې چې کوم عام خلک دی هغه ته خوراک او هغه ته دوايي داسې زونه خورسه دي شي په ست ټیم پورا خو ماته داسې نه ښکاري چې دا به یو مستقل حل به دې مسلې راوځي
سمدا ډیر زیات مننه محترم پیر زبیر شاه صاحب تاسو پروگرام کې زموږ سره د سړین لپاره موجود وای
ډیر مننه
ډیر مهرباني ګران اردن کو سولو زو کې موږ هم د دې تځې کو چې آیا ملګری ملتونو د امریکا باندینو چارو وزارت مشر جان کیری او دغه شان نور نړیواله چارواکي چې دی هغه به روس او نور طاقتونو په دې سلا کې چې په شام کې چې کوم د امن پروسه ده هغه مخبوړان دی لاړه شو ډزبندی شي ده هغه څنګه سره شکل کې عمل کړی شي د سیلند لپاره موږ سره ملګری وي د پالیټیکټ سیلنیز ادارې مشر سرکار هغه عارف انصار صاحب یو د ماخلم را سره صبر ته راځم نو عارف انصار صاحب نو پوښتنه کوم
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زې ډیو ریډیو دی
ټلیفون 00120220503
ویلیا ټلیفون 0800-999-0
گرن اردن کو دا پروگرام دے دای شوتر ہگری گز رحمان بندنے مودلے پروگرام پروڈیوسر دا نائلہ محمد منگا پڑے پروگرام کی پمخ کے سر کے چباس کا مکھو آگا داؤ چی دا امریکہ خارجہ شہر وزیر دا جنیوا سفر کرے دے دا ہگیر اس مدد تو خودل چپ علی پو کے پیو اب تک تیر کے سشی بھی دی اور بیا دا کرسچن سائنس مانیٹر ہگا ایڈیٹوریل مدد توڑان دے کو پکم کے چاگو دا دا بغداد دا صورتحال ذکر کرے مختار خلیل سے برات سر سلنا کولا او پا بغداد کے سو د دین رستو مدد توڑان نکړل چې په شام کې یا په الیپو کې دراصل جګړ سو کوي کم کم تنظیمونه پکې شامل دي دا خو سره ملګری شوی دی او د سلنکار هغلی عارف انصار صاحب د پولیټیکټ سلنیز ادارې مشر سلنکار دی سلی مشای عارف انصار صاحب
السلام علیکم بنای صاحب
وعلیکم السلام تازه چې کوم د امریکای باندینو چارو وزیر د جانکیری د هغه جنیوا ته سفر او بیا د روس د خارج چارو وزیر سرګی لاروب سره خبرې اترې کول هدین روس ته تاسو بیا وکتل چې وس د ملګرو ملتونو هم چې کوم انوای دی هغه په ماسکو کې دی څه داسې تاثر خو نه دی تاسو اغستې تاسو ادارې چې روس چې دی دراصل هغه د امریکا او د ملګرو ملتونو په دې کوشش کې شاملېدل نه غواړي یا پکې د څه خاص مقصد په وجه باندې وخت تیرول غواړي داسې تاثر خو نشته دی
نن دی کې بنې سه اصل کې خبره اکه دی چې د کې انټرست چې دی هغه کانفلیکټ کې دی کوشش هوټل طرف نه دی چې امنوشي خو هغه کې چې تاسو ته پته دی چې روس چې وای هغه وای چې موږ خود تحقیقکارو خلاف کاروای کوو او هغه وای چې موږ داعش او القاعده سره چې کم تړلی ګروپ دی جبهه النصرا او هغه خلاف موږ کاروای کوو خو چې بیا پتہ اولت دینو آغا میڈیا کے چسنگا رپورٹونو دی آغا کے دغا سے لگی چاہ خو چاہ آغا گروپونا ٹارگیٹ کئی چی کم مغرب سپورٹ کئی او یا چی جی سی سی عرب ممالک چی کم حمایت کئی آغای موڈریٹ اپوزیشن هم ورته وایي، فری سیرین آرمی هم ورته وایي، بیل بیل نمونه دي، خو هغه ټارګټ کوي لیا. نو دې کې بیا کیسه ګډوډ شي چې اولی هغه هغه ټارګټ کوي او وایي خو هغه بل شان. خو بیا دې کې تاسو قتل چې کنفیوژن هم دی چې دا سره دې مخکې چې دغه هسپتال باندې هم حمله وشو او هغه چې پته ونه لګېدو چې چا وکړه. او دیکھی دورا خلق انوالو دورا گروپونا انوالو دورا انٹرسٹ دی چی آگا کی کانفلکٹ جوڑ شی نو بظاہر خو آگای طول غواڑی چی آمنو شی تاسو پتہ دی جیسے سعودی خارجی وزیر چی دی جبیل آگا ہم آلتا تلے دی آگا وائی چی آساد چی مشر دی شام آگا مطلب وار کرائنز کئی لگیا دی نو تاسو چی روس سکائی او بیا چې امریکا ترمنځ کې یا مغرب ترمنځ کې چې اصل کې ډیفرنس خو اکا دی چې د د شام مشر چې دی اسد صاحب دغه مستقبل څه دی هغه به کله ځي ځي به نه ځي او دغه مستقبل څه دی او دغه ډیفرنسز باندې بیا کوشش دا هم دی چې امن وشي.
ښه زما سر ځینې پوښتنې دي اوریدونکي هم راغلي وو هغه پوښتنې چې دي هغه ما لیکلي دي زه تاسو نه کول غواړم. ملک صاحب پوښتنه کړې وه، ملک نایب صاحب، متین شلمانی صاحب کړې وه، ځینې نورې پوښتنې هم دي. دغه پښتنو نو مخکې زه یو پښتنه خپل هم لرم. هغه دا چې د امریکا چې کوم د باندېنو چارو تګلاره ده، یعنی فورن پالیسی ده په میډل ایسټ کې، خصوصا په منځنی ختیځ کې، هغه تاسو د ادارې چې کوم څېړنه ده هغه څه ده کامیابۍ په لور روانه ده کنه؟ ای کې تاسو داسې اداره څېړنه کوي چې ځینې ځینو کې څه کمیان شته دی، څه غلطیان شته دی، څه ایررز شته دی؟
جی دا امریکای فارن پالیسی چې دی هغه چې دغه کم انفسس دی هغه پرونو صدر اوباما سی این این ته یو سپیشل انټرویو ورکړو چې دا هغه کې هغه اوم واضح کړه. خو دا هغه دی چې هغه عراق او افغانستان نه پس چې کم واضح شوی دی چې هغه دا ایلایز به سپورټ کوي چې ملګری دی هغه کیپبلټی به زیاته وای. خو هغه دا غواړي چې کم دا ایلایز دی دا هغه چې دی هغه خپل دا جنگ وکړي او هغه مخکې شي او د دې خلاف جنگ وکړي چې تخریب کاری خلاف چې څنګه موږ عراق کې ګورو بل ځای افغانستان کې هم دغه څه دی. خو دې کې بیا چې کم دې کې هغه دا نه غواړي چې دغه چې څنګه مخکې وو چې ډېر فوجونه لیګل یو اوس یې کې کامیابی کیږي یا نه کیږي. خو بل خبره ده، خو دا کلیئر دی چې امریکا نه غواړي چې خپل ځواکونه ځمکه باندې ډېر په تعداد کې ولیږي. ولې چې دا سبق په مخکېنی هغه عراق او افغانستان کې څه شو او دې کې دا هم دی چې هغه وایي چې ایل آی سی دی چې هغه مخکې شي شام کې لږ بل شان دی ولې چې هغه کې روس مخکې شو او دغه وجه باندې چې دی امریکای باندې ډېر پریشر دی چې کوم حمایتیان دی هلته سعودي عرب دی او جی سی سی والا دی چې ولې هغه امریکا نه غواړي چې هغه روس په شان ته سرکار رول پلی کړي چې څنګه هغه په شام په مدد کې څنګه کوس شو. هغه امریکا هم دغه سي غواړي خو امریکا دغه سي رول پلی نه کول غواړي او هغه ډېر په احتیاط
تاسو جواب نه همان دا اندازه ولګوله. لکه داسې معلومیږي اوس موجوده تګلاره چې دا یا فارن پالیسی دا هم داسې لکه د کولن پاول په دور کې چې کولن پاول هغه ډاکټران مشهور دی کنه چې هغه ویل چې ترکیه په کویت کې د عراق خلاف جګړه ختم کړي، سرته ورسوي، اهداف ترلاسه کړي او بیرته راشي. یعنی ځواکونه په ځمکه باندې ساتل چې دي دا به ټیک نه وي. هم داسې ما په خیال تاسو ته ساسو د خبرې
او دغه څه دی او دا چې هغه ته امریکا پوری دا لانګ وار دی ډیر ټایم بل لګی دی کې او هغه کې هغه څنګه شان رول پلی کول شي او دا هم دی چې هغه په خيتي کې یو چینج روان دی او امریکا هغه چینج کې څنګه رول پلی کوي او بیا چې د امریکا سره خپل رول غواړي په دنیا کې او په میډل ایسټ کې دې باره کې هم ډېر خبرې کیږي لګیا دي. او بیا چې د هغه ملګری دي هغه څه غواړي امریکا نه کې دې شي او کني شي کې تاسو ته پته ده چې ایران سره هم د جوهري پروګرام کې معاهده شوی دی. نو هغه کې امریکا خپل رول چې دی هغه ایوالو کوي لګیا دي. خو هغه چې خلک څنګه غواړي یا چې ملګری ملکونه دي هغه څنګه غواړي هغه ایکسپیکټیشن باندې امریکا باندې نه پوره نه پریوزي با او هغه لیمیټډ رول اوس پلی کوي لګیا.
زمونږ اردن کې چې راغلی او عارف انصار صاحب دغه پښتنې داسې وي لکه ملک نایب صاحب پښتنه کړې و چې هغه سره هغه یو ټپه کړې و ول هغه دا و چې ما ته خندا ورپسې راشي چې نادیده سړی په بریتو لاس وهینه. او به داسې ویل چې امریکا چې دغه د غیرت یا دغه د بهادرۍ کم دغه چې دی هغه پاګه تپوس چیلنج هغه چیلنج کول چې امریکا د روس نه یریږي ځکه چې په کرایمیا کې روس راغی دی ورته دړه کې ورکړي خو روسي پشان ک او اوس داسې تاثیر دی چې په شام کې هم روس د دې خبر نه مني. نو آیا د امریکا او روس ترمنځ ټکراو هم امکان شته دی؟
امکان خطره خو ای خو هغه د خطرې د وجه چې دی هغه نه غواړي امریکا نه غواړي او روس زما خیال نه غواړي. خو هغه روس چې دی خپل مقصد لپاره هغه څه کاروایی کوي. خدا دې چې امریکا هم وایي چې کوم عالمی طاقتونه دي هغه وایي چې زمونږ چین سره زیات دی او زمونږ یاره یا کوشش دا دی چې چین چې دی ایمرجنګ پاور دی چې مونږ هغه له ځان تیار کړو. مډل ایسټ کې څه چکیږي چې تخریبکارۍ خلاف جنگ دی دا دویم هدف دی او هغه امریکا دا نه غواړي چې ټول ریسورسز دی کې ولګي. نو روس چې دی او چین دی دا عالمی طاقتونه دي. نو دې کې دا خبره نه ده چې یاره دا یا بوزدل دی یا دغه هغه کې وجه دغه دی چې هغه سره کم هتیارې دي هغه امریکا چیلنج کولی شي روس چین چې کم سکه ساده عالمی طاقتونه دي. او دغه وجه باندې چې امریکا هم چې دی هغه کیرفل رول غواړي هغه دا نه غواړي چې نیک په نیک چا سره جنگ شروع کړي عالمی طاقت سره. او بیا تاسو پته دی چې روس چین دی ټول یو این کې سیکورټی کونسل کې هم دي. نو هغه خبره چې عراق سیریا هغه بل شان هیوادونه دي روس چین او عالمی طاقتونه چې کم بل دي هغه رول بل شان دی.
خجی یو بل تپوس جی تاسو نو زکول غواړه مسنګ تاسو مثال عمر کو زب اردو کو دا هم مې مچ مثال دار په چین چې دی هغه په سمندر کې 12 ملا انټرنیشنل چکم واټر وی یا د نړۍ د پولوی د وبو هغه 12 ملا نه دی هو هوا د سرحد نه شروع کیږي او په 12 ملا کې بیا ختم شي. خو چین چې دی هغه د خپل 12 ملا نه رسټو 12 ملا نور مخ کې تلې د جزيري جوړې کړې دي. هغه جزيري داسې دي چې لکه مثال په توګه یو جزيره په پیښور کې د بل په مردان کې د پلس سپ سواد کې دا. نو امریکا دا سکه چې د امریکا چې کوم حالت کې سمندري بیړۍ دا هغه د جزیرو په منځ کې ګرځي را ګرځي او دا نه مني چې دا نړیواله اوبه دي دا د چین اوبه دي. هغوی دا نړیواله اوبه دي. چین ورسره انکار کوي او چین هغه ورځې د امریکا یو بیړۍ پرې خیم نه ده خپل چې کوم پورت دی هغه ته دا خبرې روانې دي. او په دې باندې جګړې کول څنګه عارف صاحب وویل دا امکان نه لري چې په دې خبرو نړیواله جګړې شروع کړی شي. خو عرب صاحب زمونږ یو بل اردن کې راغلی وو متین شلمانی صاحب هغه پښتنه هغه اول خو تور لګو چې امریکا او یورپ چې دی دا په دنیا کې د اسلامي ملکونو کې نظریات نه پرېږدي یا د امن لپاره چې کوم خلک لیډرز دي هغه هغه خلاف کار کوي. آیا تاسو دې سره اتفاق کوئ چې واقعي یورپ چې دی یا مغرب چې دی هغه اسلامي نړۍ کې کوم داسې اتحاد امن او لوی لیډرشپ چې دی یا د صلاحیت خاوندان چې دي د هغو خلاف سازشونه کوي؟
دا دوړشان ویل کې دی شي چې مطلب هغه زب هم چې دغه خپل کمزوري دا چې هغه نشي جوړول خپل انټرست مطلب چې اسلامي هوادونه دي. او سمونګه او قتل چې سعودي عرب کوشش کوي لګیا دی چې یو ائتلاف دغه سره جوړ کی الائنس جوړ کی او هغه کې هغه صحت پورې کامیاب دی او صحت پورې نه دی. یورپ چې دی دغه خپل دی ایو دی نیټو دی اکنامک اقتصادي تور باندې هم دی سکیورټي یا دغه الائنس دی اتحاد دی دغه سره دی. نو دې کې زمام چې هغه بلیم دا کول چې هغه مونږ ته نه پریدي پورا واضح جواب نه دی یا ایکسپلینیشن نه دی. هغه بنا خپل کمزوري چې دی هغه بل باندې بلیم کوي. هغه خوده چې ټول هیوادونه خپل انټرست دي او هغه انټرست مفادات په حساب باندې هغه په پالیسی بچلای. نو هغه خو بنده بل چاته نشي ویل چې هغه مونږ نه پریدي نو مونږ دې وجه باندې نشي کوله. نو مدد دا خو کمزوري خی خپل
اسی دا سودیر خت زیو کړ. خو بیا هم تنظیمونه خوشته دي کنه اسلامي د هیوادونو تنظیمونه چې دي سعودي په مشرۍ کې دا څو تنظیمونه شته دي کنه
نو دغه کوم کنه چې هغه ایست نشي کولای یا ریزالو خپل ایشوز نشي کولای. نو بیا خامخا لار ملاوي کی بهر والو ته چې هغه خپل مفادات په حساب باندې رول پلی کی او دغه وجه باندې اوسم چې سعودي امریکا تر میان کې چې کم ټنشن روان دي هغه کوم دغه دا چې جی سی سی عرب ممالک کې دي هغه امریکا ته وایي چې تاسو مونږ ته ګارانټي ورکوي چې چرته مونږ ته ضرورت پېښ شي نو تاسو به مونږ لا جنگ لپاره راځي. امریکا طرف نه دغه چې مونږ به تاسو ګارانټي وو خونه ورکو خو اصله به ورکو کیپبلټی ٹریننگ ہر سنگا میں مرستہ کہوں کو بیا اوم ذمہ واری خوش تاسو خپل دی خپل ځان پروٹیکټ کی او دا تخریب کاری دے تا او دا دی خلاف تاسو جنگ مخکلا بوزای او کاؤنٹر کای ایکسٹریمزم نو هغه وای چې ټول نه زیات ذمہ واری تاسو دی مونږ به تاسو سره مرسته کو. خو د کوم چې د غی خپل کمزوري چې د کې ایران هم کلا وای دا خبره چې د دې حل هم خطه کې خپل دا چې خطه کې چې ودونه دی هغه یو بل سره یو ځای شي نو هغه وای چې د بهر والا یو ملک په کې رول نشته.
سم ده. او تاسو پتلو د تاسو اجازه در کوم خو تاسو په وړاندې بده وې چې امریکا په 15 پیړۍ کې یا یورپ په 13 پیړۍ کې کدا غو طاقتونه ډیر طاقت ورشي وي دي او دنیا باندې قبضه کړی دی یا په دنیا کې هغه خلاص غوځولې دی. خو د اسلامي نړۍ خپل جنگ چې دی خو د سوار لسو کالو راسره روان دی، د شی او د سنی تر منځه او ډېر پخواره سره روان دی. ستاسو دا تپوس او واقعي اسلامي نړۍ خپل د خپلې جګړې ختمولو کله کوشش کړی دی او دا صلاحیت خپل پیدا کړی دی، دا یو غټ تپوس دی. ډېره مننه محترم عارف انصار چې زموږ په پروګرام کې مېلمانه شوې تاسو. ډېره مهرباني. ډېره مننه. ګران اردوونکو زه رحمان بولم، دا پروګرام دی دایش او ترهګری. څنګه تاسو سره ما لوس کړو چې زموږ سره په دې پروګرام کې د آشنا سانګې مشر سلنکار ابراهیم ناصر سره ملګری کیږي او موږ به تپوسونه کوو چې آیا په افغانستان کې هم دایش ته دی کنه، یا دغه خبرونه ټول دومره حقیقت نه لري زمره چې په مطبوعاتو کې ورکول کیږي. یو لحظه کې هغه سیړنې ته ورزو، را سره اوسه یو دماغ لوول چې بیرته راشنو موږ سره ملګری وي محترم ابراهیم ناصر سره.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اوري.
ګران اردوونکو سړی مشه درې پروګرام پروډوسر دا نایلا محمد ادینه مخکې چې منګه هغه رپورت په لوت لاړ شو چې ایس یا دایش دې هغه په ننګرهار کې د افیمو کروندګر چې دي د هغه خلاف غږ کړی دی. زه به خپل سټوډیو کې محترم ابراهیم ناصر صاحب ته سړی مشه یم. سړی مشه ابراهیم صاحب
خیر اوسه. مننه.
ډیر مننه چې موږ ته مخ راکو. زما دغه پښتنه چې په افغانستان کې دایش تا کنه او کوم ځینو کې د سمره طاقت دی، حکومت څه کوي یا امریکا دغه خلاف څه کوي؟ دغه پښتنې در نه کومه ټولې خو یو رپورت لرو چې مختصر رپورت دی او بای کې موږ ته شهزاده حال را کوي چې سرنګه دایش وسلوال چې دیوس د افیمو د کروندګرو خلاف الته عملیات کوي.
په افغانستان کې د کوکنارو او هیروینو د مخه نیولو لپاره امریکا او اتحادی ملګرو د ډیر وخت راسه دغلته بیلابیل عملیات کړي دي، خو اوس په دغه هیواد کې د کوکنارو یو نوی دشمن هم را پیدا شوی او دغه دشمن دایش تون روا ګوند دی. د دایش وسلوالو کنټرول لاندې سیمو کې ځایي کروندګرو یا زمیدارو وایس اف امریکا افغان سرویس ته ویلي د دایش وسلوالو په ختیځ افغانستان کې د کوکنارو فصل ختمول شروع کړي دي. د رپورټونو تر مخه د دایش وسلوالو د ننګرهار ولایت په اچین او دیبالا ولسوالیو کې د کوکنارو ولاړ فصل اړولې او کروندګرو ته خبرداري ورکړې چې څه بل څه فصل وکړي. یو ځایي کروندګر چې نوم یې نواب خودلې وایي چې دایش وسلوالو ورته ویلي چې دغه فصل غیر قانوني دی. د هغه خپل د کوکنارو فصل تیارو او دغه وسلوالو اړولې دی. دی وایي چې غنم زنه کرم او د کوکنارو نه دوی خلاص کړم. د اچین ولسوالۍ یو بل ځایي اوسیدونکي محمد نعیم وایس اف امریکا ته ویلي دوی نه یوازې ولاړ فصل اړولې، ځینې زمینداري هم د دغه په کرلو نیولې دي. د نعیم په وینا دوی وایي چې دا فصل کرل حرام دي. په یو څو کلو کې خلکو دغه فصل کرلی او خو دوی دغه ټول اړولې دی. که څه هم د افغانستان حکومت تر دې دمه د دغه رپورټونو د رښتیاوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د والي یو ویان ویلي چې د کوکنارو فصل د لسیزو راسې په وروستو پاتو سیمو کې کرل کیږي او دغه سیمې مخکې د طالبانو په ولقه کې وي او اوس د دایش وسلوالو په ولقه کې راغلي دي. د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو نړیوال دفتر وایي په ګرد نړۍ کې د هیروینو یا د پوډرو 90% په افغانستان کې پیدا کیږي او د دغې نه د کال په سر 3 بلین ډالر آمدن جوړیږي. د ځنو سړونکو په وینا د افغان طالبانو د آمدن 10% د نشئی توکو د قاچاق په لارې راځي. تیره اونۍ د افغانستان حکومت هم په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل کړی او د غربي هیوادونو په مالی مرستو او د دغو په پوهانو افغان حکومت هڅه کوي چې د افیمو کار ودروي او د ځایي زمیندارو مرستې وکړي چې دغې په بدل کې نور فصلونه وکړي. په داسې حال چې په ننګرهار ولایت کې د سرخار جلال آباد نه 6 میله لرې سرخرود او بیسود ولسوالیو کې هم د کوکنارو فصل ولاړ دی. په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د مخنیوي د کمپاین مشر ادریس صافی وایس اف امریکا ته وایي موږ سره داسې هیڅ اندازې او سروې یا نظر پوښتنې نشته چې روان کال څومره فصل کرل شوی دی، خو په سرخرود ولسوالۍ کې مو د دغې فصل په اړولو کار شروع کړی دی. خو د نواب په وینا حکومت په هغه سیمو کې د زمیندارو هیڅ مرسته نشي کولی چېرته چې د دایش تون روغون کنټرول دی. د هغه په وینا تر اوسه حکومت هغه زمیندارو لا هیڅ هم نه دي ورکړي د چا فصلونه چې د دایش وسلوالو اړولي دي.
ګران اردوونکو څنګه تاسو اوریدل موږ سره په سټوډیو کې محترم ابراهیم ناصر سره موجود دی. ابراهیم ناصر سره اول پښتنه خو مدر نودا کوله چې آیا افغانستان کې څنګه چې رپورټونه وایي هم دغه شان تاسو فکر کوئ چې دایش موجود دی او هغه توان لري؟
داعش بالکل په افغانستان کې موجود ده. افغانستان په ختیځو ولایتونو کې په تیره په ننګرهار کې او تر یو حده پورې په کونړ کې په دې کې دوی خپل ځایونه لري او دوی خلاف طالبان هم جنګېدلي دي، ځایي خلک هم جنګېدلي دي او د افغانستان پوځ هم تقریبا له یو کال راهیسې له دوی سره په جګړه اخته ده. نو کله په شاسي کله بیرته راسي، نو دا دوه ولسوالۍ په تیره اچین ولسوالۍ ده او څنګه د شینوارو کې هم دوی سته، په دغو څو ځایونو کې دوی سته او دوی کوشش کړی ده چې بیا بیا نور هم مخته لاړ شي، خو نور مخ نیسلی. دغه سره دې څو ولسوالۍ چې دي په دې کې دوی پراته دي او د افغانستان حکومت څو وارې عملیات وکړل دوی خلاف، خو داسې وویل چې موږ له دوی له سیمې ایستلي دي، خاص کمې نه اچین او تر هېواده پورې په شینوارو کې، خو دوی تر اوسه پورې هلته پراته دي.
څنګه وویل چې اچین کې د دعوه کوي حکومت چې وکړلی دي، خو اوس موږ رپورټ هم اورېده څو شېبې مخکې کم که چې هغه کروندګر هغه هغه ځای کې وایي چې اچین یا په دغه نورو ولسوالیو کې د دې فصلونه چې دي د کاش قهرو یا د افیمو فصلونه چې دي هغه دې ته دای شوي چې دا ختم کړي غیر قانوني دي. دې خبرونو کې ستاسو چلنه سوی چې څومره هدف پورې رښتیا دي او دویم دا چې ایس ولې د افیمو خلاف ورزي کوي یا مخالفت کوي؟
داعش یا ایس ایس د اسلامي دولت، ما د خیال څه دوی دي افیمو خلاف دي، دوی د خلکو خلاف مبارزه پیل کړې ده. افغانستان ملي اردو او تر یو حده پورې طالبان هم د واک لپاره طالبان دوی غواړي دا سیمې ونیسي. دوی په دې باندې پوه دي چې هلته خلک غریب خلک دي او تر یو حده پورې په کوکنارو باندې خپل ژوند ورسره تړلی دی، کوکنار کاري له خپل ګټه واخلي. دا خلکو ته یو قسم سزا ورکولې دي لپاره چې له دوی سره نه ملګري کېږي، نو دوی سزا ورکوي. هغه خلک چې ژوندي انسانان ونیسي په بمونه برسېره کښېني او بمونه لاندې وچوي او هلته مړه کړي، له خلکو سرونه پرې کوي او بیا راولاړېږي او دا وایي چې موږ اپین په دې باندې بندوو چې دا د انسانیت خلاف یو شی ده. نو دا متضاد شیان دي، دوه دا اړخ نه سره خوري. دا په دې حقیقت نشته چې دوی دې باندې مخالفت کوي. طالبان هم تر یو حده پورې نه په افغانستان کښې کله دوی په 1990 لسیزه کې په قدرت کې وو کوکنارو کاری بند کو او هغوی د دوو مقصدونو دپاره کو، یو دا دی چې خپل نوم ښه کې خلکو ته وایي چې موږ د هر څه خلاف یو، پکې کوکنار هم شامل دي، او بل خواته هغه ذخیره کړو ډېر زیات. بیا هغه ذخیره چې کله د کوکنارو قیمتونه ډېر لوړ شو بیا هغه خرڅول او اوس هغه هلته رسېدلي چې دوی په دوی چې کوم شي ته جهاد وایي په هغه جنګ کې اخته دي، خو ورسره له خلکو د کوکنارو اوشر اخلي، د کوکنارو کې دوی خپل ټیکس لګولی د خلکو باندې او هغه پیسې ځینې اخلي. نو دا ویل چې طالبان یا داعش یا خلک چې په افغانستان کې جنګېږي انسانان وژني او دوی د کوکنارو خلاف دي، د پاره چې هغه د اسلام خلاف دي، انسانیت خلاف دي.
ډېر په لنډو ساده ټکو کې ستاسو ځواب چې دی اورېدونکي به څه فکر کوم، ډېره تسلي ورسره شوې چې او څرنګه یو داسې کس چې هغه جګړه خوښوي او د کوکنارو مخالفت دی یې په ښکاره شروع کړی دی. موږ سره اورېدونکي ملګري شوي دی د خوست نه سخینور صاحب. ستړي مشي سخینور صاحب. جی په خیر راغلی.
السلام علیکم. خیر نصیب شو وروره. خیر جوړی.
وعلیکم السلام. مهرباني، شکر دی.
زه خوښ نه خبرې کوم. سخینور شاه.
ښه سخینور شاه، څه پوښتنه کول غواړی؟
پوښتنه مې داغه د ورور راځي، داغه څو کول کېږي؟ مثال سروې کولای وخیا، 15 کولای وخیا چې یې چې داعش دا یو طالبان دي، او دلته اوباما صاحب وایي چې مو دغه داعش ملیان مو تکړه، دغه طالبانو ملیان مو تکړه، دغه داعش بیا ویلې ډېر شو او مرکزونه نه دي معلومه.
ښه، ډېره مهرباني. اول خو زه لږ بستا په دې تپوس کې زه لږ وضاحت وکړم چې 15 کاله یا 10 کاله خو د داعش نه دي شوي، د دې 3 کاله شوي دي. په افغانستان کې 13 کال دا خبرونه راغلي چې موجود دي. البته طالبان د 15 کالو په افغانستان کې دي او پاکستان کې هم دي. د دې تپوس دغه شان نور اوریدونکي هم کوي چې اوباما چې وایي مونږه ملانو ته ماتې ورکړه، نو داعش ورته ولې نشي ماتې ورکړه؟
په دې کې بالکل د ډېر ښه پوښتنه. په دې کې حقیقت بالکل حقیقي خبره ده چې دنیا ټوله په دې کې پاتې راغلی. د خلک هر څه چې ووایي، القاعده مشر مړ شو خو له هغه سره په افغانستان کې جګړه ختم نه شوه، نه طالب کم شوی، د القاعده تر یو حده پورې ختم شو، تر هغه نورې بدې بلاوې رامنځته شوې. او نو دا ویل چې دهشتګردي ته یا ترورزم ته یا ترګرۍ ته ماتې ورکړل شوې ده یا دوی ډېر کم شوي دي، دا به نامناسبه خبرې کار ځای موږ وایو که په افغانستان کې جګړه تر پخوا توده شوې ده، کمه شوې نه ده. طالبان دا وخت ډېرې ولسوالۍ اوس په لاس کې لري، هغومره نه لرلې څومره چې په 2014 کال یا 15 کې لرلې، تر هغه زیات لري. همدغسې که یوازې موږ خو افغانستان ته نه ګورو، دا ټوله سیمه سره تړلې ده، تر منځني ختیځ پورې په عراق کې سهال ده، په سوریه کې سهال ده، او پاکستان کې سهال ده. دا ټولې سیمې سره تړلې، تر افغانستانه پورې، تر منځني آسیا پورې، دا ټولې سیمې سره تړلې دي. نو چې ترګري ماته خوړلې ده، په دې کې به یو څه مناسب نه دی
خلک مناسب نه وی دغه داوی یو تپوس ساسو نزدا کول غواړم چې په شام کې په عراق کې یا د منځنی ختیځ په نورو ځایونو کې چې کوم داعش ته پي کې د هغه ځای ځایي وسله وال یا هغه خلک څوک چې د القاعده ملګري وو موجود دي او د هغو په لویه کچه تربیه هم شوې وه. افغانستان داعش او د دغه ځای په داعش کې فرق دی او چې طالبان هم دي پښتانه هم نه ملګري کېږي نو بیا د افغانستان کې داعش کې څوک خلک دی؟
په افغانستان کې تر ټولو لوی د افغانان زیات شکایت لري هغه له پاکستان لري. په افغانستان کې د ننني دوی اډی نس جن داعش جوړولای سي او نه طالبان جوړولای سي. کچیر پاکستان دوی ته اجازه ورنه کی نو دا زیاته ګوته پاکستان ته نیول کیږي چې پاکستان کې د طالبانو اډی موجود دي لغه دوی روزل کیږي لغه دوی سر کومک کیږي او بیا ورزي. نو په یو بل یواد کې د هغوی خلاف ګامونه اخیستل ډیر ګران کار شي کله چې له بل ځای کومک ورته راځي. اوس له په سوریه کې اوس دا خبره بیخي څه ده. په عراق کې دوی په هغه ځای کې پیدا شوي دي ولته خپله ځکه نیولې ده او خپل دولتونه دولت جوړ کړی دی.
خو پاکستان خو پخپله هم وای چې د ډېرې زمانې راسې دهشتګردۍ سره مخ دی د اربون روپو زیانونه شوي دي. د یوې وزیر اعظم د یو اعلی وزیر د لویو پوځیانو او پولیس افسرانو په ګډون یې 50,000 خلک وژل شوي دي او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. او دا غو د پوځي سرلخکر جنرال راحیل شریف په کله چې جمهور رئیس اشرف غنی په واک راغی د غیر وروسته بلها ځله کابل ته هم لاړو. په ظاهر خو پاکستان ډېر په واسکو مې وای چې افغانستان کې امن غواړي
ویل یو شی دی او د عمل بل شی دی. پاکستان کې د شک نه چې پاکستان کې مترګری دی او ډیر خلکو ځان لیدلې د لاغه شینه په تیر پښتنو د بلوچستان او د کوز پښتونخوا دی خیبر پښتونخوا پښتنو او که وژل سوي دي زیات دغه فرنټیر کور ملیشو خلک وژل سوي دي هغه ځای خلک دي. نو دا ویل چې پاکستان ته ډیر زیات تاوان رسیدلی. په لاهور کې خو هغومره پیښه نه کیږي چې یا په ګجرانوالا کې په فیصل آباد کې دغه جګړه خو ټوله په دغه قبایلي سیمو کې وزیرستان کې پېښور کې ده یا په کوټه کې ده یا په زابل کې ده یا په روزګان او کندهار او په دې سیمو کې دا ټوله سره تړلې ده. په هغه ځای کې خلک خپل منځ کې سره ټوله سره جنګیږي او یو بل سره په غړ کې اچولي دي. او دا ویل چې د طالبانو خلاف دی پاکستان پاکستان افغانستان تر اوسه پورې چې د کوټه شورا په کوټه کې ناسته ده او د حقانی نتورک په وزیرستان کې تر اوسه مرکزونه لري.
استاذ ابراهیم ناصر صاحب دا خبره ځینې پاکستان کې هم څېړونکي کوي لکه مثال دا ورکوي چې کله په لاهور کې 13 میاشت د عیسایانو د اختر پروز باندې یو ځانمرګي برید وشو نو د پاکستان حکومت په پنجاب کې هم د عملیاتو غږ وکړ او دا غیر وروسته بیا ویل چې عملیات شروع هم شو. هغه عملیات بیا په ډی جی خان یا ډی غازی خان کې یو ورکوټه تر شرخوخې تن چې وو چوټو ګینګ دغه د خدمت دو سره پای ته ورسېدل. یعنی خلک دا فکر کوي چې لشکری طیبه جماعت الدعوا لشکری جنگوي دا هغه طاقتور تنظیمونه دي کوم چې په نړیواله توګه بین کړل شوی دي. هندوستان او امریکای غواړي خو پاکستان کې په پنجاب کې دغه مشران ژوند دي نو دغه شک په پاکستان کې هم کیږي. یو تپو زما بل دا هم محترم ابراهیم ناصر صاحب چې آی افغان ځواکونه اوس دغه توان دا وخت سده خپل هیواد دننه کورد کورنی دښمن ته یا بهرنی دښمن ته ماتې ورکول هغه پوره توان ترلاسه کړی کنه؟
د افغانستان ځواکونه د هر کال چې تیر سوی د دوی پیاوړي سوي دي. د افغانستان ځواکونه دا وخت دومره پیاوړي دي چې یو لوی شهر هم تر اوسه له لاسه نه ده ورکړی. یوازې د کندوز ولایت مرکز چې هغه تیر کال یوې هفتې دپاره طالبانو ونیو او نور ټول لوی ښارونه دوی په لاس کې دي. زیات مهم ولسوالۍ دوی په لاس کې دي خو په دې کې هم شک نشته چې دوی خلاف مقاومت ډیر کلک ده. طالبان ډیر په زور باندې راپاڅېدلي دي له 2016 کال راهیسې دوی زور نور اخیستی دوی کوشش کوي. او تیر کال دوی دا وایي چې تقریبا 15,000 افغان ملي ځواکونه وژل شوي دي او تقریبا 14,000 ټپیان شوي دي. نو جګړه ډیره شدیده ده دوی ډیر لوی قرباني ورکوي خو تر اوسه پورې دوی په هغه حال کې دي دومره قوي دي چې لوی ښارونه دوی له لاسه نه وځي لکه په سوریه او په عراق کې چې لوی ښارونه اسلامي دولت ځین نیولي دي ولته خپل حکومت جوړ کړی ده. طالبانو ما کار دي افغان ملي ځواکونو خلاف نشي کولی.
ډیره مننه محترم ابراهیم ناصر صاحب چې څنګه مېلمانه شوي ډیر تشکر.
مننه.
گران اردوونکو دا پروگرام هم د دې کې پاتې رسی. تاسو ورزل چې موږ د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری د جنیوا سفر او د روس د خارجه چارو وزیر سره په ټلیفون خبرې او د ملګرو ملتونو په شام کې د دزبندۍ لپاره د کوچونو ذکر درته وکړو. په افغانستان کې د کوکنارو کروندا او د هغې په خلاف د آی اس پروپاګاندا اصل مقصد سره تاسو اوردل ابراهیم ناصر سے بول دا سکس چې هغه خپل قاتل دے د کوکنارو مخالفت څنګه کول شي په دې پروگرام کې چې ټلیفون کړی دی موږ دا غو شکریا ادا کوو زه د پروگرام قربا رحمان بنره او پروډوسر نایل محمد هم دې کې تاسو نه اجازه غواړو او په الله مسپارو
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د میلمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.